آج ویو 360 میں پاکستان کی نئی مخلوط حکومت کو فوری طور پر کن مشکلات کا سامنا ہوگا اور کیا ایک کثیر جماعتی اتحاد پر مبنی حکومت ان کے حل کے لیے سخت فیصلے کر پائے گی، جانیے آج کے شو میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز سے آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360، میں ہوں محمد عاطف، ویلکم ٹو دی شو۔ پاکستان مسلم لیگ نون شہباز شریف کو وزارت عظمیٰ کے لیے نامزد کر کے پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، مسلم لیگ کاف اور دیگر جماعتوں کے ساتھ مل کر ایک اتحادی حکومت بنانے کے لیے مذاکرات کر رہی ہے۔ پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کی حمایت تو کرے گی لیکن حکومت میں شراکت دار بننے کے لیے تیار نہیں۔ بعض ناقدین اس اتحاد کو دوسری پی ڈی ایم یا پی ڈی ایم 2.0 قرار دے رہے ہیں۔ دوسری طرف پی ٹی آئی کے رہنما صدر مملکت سے کہہ رہے ہیں کہ چونکہ ان کی پارٹی کے حمایت یافتہ امیدواروں نے زیادہ نشستیں جیتی ہیں، انہیں حکومت بنانے کی دعوت دی جائے۔ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ دونوں صورتوں میں پاکستان میں ایک اور کمزور حکومت آئے گی جو موجودہ مسائل کے حل کے لیے بڑے فیصلے نہیں کر پائے گی۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے ان تین فوری بڑے چیلنجز کی جو آئندہ آنے والی حکومت کو درپیش ہوں گے، جو کہ ہیں سیاسی استحکام، کمزور معیشت اور ملک میں امن عامہ اور سیکیورٹی کی صورتحال۔ پاکستان میں حکومت سازی کے بارے میں مزید خبریں اور دنیا میں ہونے والی اہم ڈیولپمنٹس پر خبریں اور تجزیے آپ ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک کثیر جماعتی اتحاد جو حکومت میں آئے گا، اس کے لیے پارلیمنٹ کے اندر اور باہر بہت سے چیلنجز ہوں گے، خاص طور پر جب اسے ایک بڑی اپوزیشن کا سامنا ہوگا۔ ایسی حکومت کو تمام پارٹیوں کو خوش بھی رکھنا ہوگا تاکہ اتحادی حکومت کے ساتھ کھڑے رہیں۔ نئی حکومت کو کیا سیاسی چیلنجز درپیش ہوں گے، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں معروف صحافی اور تجزیہ کار زاہد حسین صاحب۔ زاہد صاحب، تھینک یو فار جوائننگ اس۔ کیا پولیٹیکل چیلنجز ہوں گے آپ کے خیال میں نئی جو بھی اتحادی حکومت ہوگی اس کو؟
دیکھیں، سب سے بڑا چیلنج تو اس وقت یہ ہے کہ کس قسم کی حکومت بنتی ہے۔ اس وقت جو آثار نظر آتے ہیں وہ یہ ہے کہ حالانکہ پی ایم ایل این کا دعویٰ یہ ہے کہ حکومت بنا سکتی ہے اپوزیشن حکومت، لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ بہت زیادہ پائیدار ہوگی۔ ایک تو پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ وہ حکومت کی حمایت ضرور کریں گے لیکن یہ حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پہلے جو آپ بات کر رہے تھے کہ پی ڈی ایم ٹو، دیکھیے پی ڈی ایم کا اتحاد بھی تقریباً ٹوٹتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی جو پارٹی ہے جے یو آئی، اس نے بھی اعلان کیا ہے کہ وہ بھی مخلوط حکومت کا حصہ نہیں بنے گی بلکہ اپوزیشن میں بیٹھے گی۔ اب رہ جاتی ہے یہ، اس وقت پی ایم ایل این جو ہے حکومت تو شاید بنا لے پیپلز پارٹی کی سپورٹ سے اور پھر ان کو ایم کی حمایت بھی حاصل ہوگی، لیکن وہ پائیدار نہیں ہوگی۔ ایک ایسی حکومت، اور یہ مائنورٹی حکومت ہوگی کیونکہ ان کے پاس اکثریت جو ہے خود کسی ایک پارٹی کے پاس اکثریت موجود نہیں ہے، تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ یہ کمزور ترین حکومت ہوگی جو کہ ہم نے پچھلے کئی سالوں میں دیکھا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ایک پی ڈی آئی کی جو بیک انڈیپینڈنٹ ہیں وہ بھی ابھی بھی وہاں پہ سنگل لارجسٹ پارٹی کی حیثیت رکھتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی صورتحال بننے جا رہی ہے جس میں ایک ہمیں صاف نظر آتا ہے کہ یہ حکومت جو ہے وہ بہت عرصے تک نہیں چل سکے گی۔ تو اور یہ سب سے بڑی بات جی
جی اب یہ فرمائیے کہ کیا عمران خان کا مستقبل کیا ہوگا؟ کیا انہیں جیل میں رکھ کر سیاسی استحکام لایا جا سکے گا؟
نہیں، بالکل نہیں لایا جاتا ہے۔ سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ اس وقت جس قسم کے الیکشن ہوئے ہیں اس نے خود بہت سارے جو ہے سوالات کھڑے کر دیے، اور میرا خیال یہ ہے کہ تمام سیاسی پارٹیاں اس وقت سوائے پی ایم ایل این کے اور جو ہے چند ایک آٹھ پارٹیوں کے، سب جماعتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ جو ہے اس میں دھاندلی ہوئی ہے۔ پی ٹی آئی کا دعویٰ تو بہت پہلے سے تھا، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ شاید پی ٹی آئی کو زیادہ سیٹیں ملتی ہیں جو کہ ابھی نظر آ رہی ہیں۔ ایک تو جس طریقے سے جس ماحول میں الیکشن میں اس نے جو ہے ایک جو فیئر فیئر پلے کے دعویٰ تھا وہ تو ختم ہو گیا تھا، کیونکہ پی ٹی آئی کو جو ہے کینڈیڈیٹس تھے ان کو بے تحاشا مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ جو تھے جو کہ آزاد امیدوار حیثیت لڑ رہے تھے ان کو تو اس بات کی بھی اجازت نہیں تھی کہ وہ پارٹی کا پلیٹ فارم استعمال کر سکیں۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اس قسم کے ماحول میں آپ الیکشن کرواتے ہیں تو پہلے ہی سے جو ہے ایک متنازع اختیار اس کی حیثیت ہو جاتی ہے. اب یہ ہے کہ اس کے بعد بھی جو ہے یہ تنازع ختم نہیں ہونے جا رہا ہے بلکہ بڑھتا ہوا جا رہا ہے. اب بلوچستان میں جو صورتحال اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے وہاں جگہ جگہ جو ہے مظاہرے ہو رہے ہیں کیونکہ نیشنلسٹ پارٹی جتنی بھی تھی وہ تقریباً تمام ہار گئی ہیں. ان کا دعویٰ یہی ہے کہ الیکشن کو باضابطہ جو ہے ایک منصوبے کے تحت ان کو ہروایا گیا ہے. اب جو ہے ایک اور جو سب سے بڑی جو یہاں پہ جو ایک اور بحران آنے والا ہے وہ یہ ہے کہ جو اس وقت پی ٹی آئی کی دو تہائی اکثریت ہے کے پی میں ان کی پروونشل اسمبلی میں. اب یہ ہے کہ ان کو پارلیمنٹری پارٹی کی حیثیت سے تسلیم نہیں کیا جا رہا ہے تو اب وہ کس طرح سے حکومت بنائیں گے اور ان کو حکومت بنانے سے روکنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک بہت بڑا بحران جو ہے آپ کے پی میں کھڑا کریں گے. تو اس صورت حال میں جو آپ پہلے بات کر رہے تھے کہ ان چیلنجز کی, تو ان چیلنجز کے لیے ایک بنیادی چیز یہ ہے کہ چاہے معاشی صورت حال ہو چاہے آپ کو جو ہے سیکیورٹی کے حوالے سے جو سوالات ہو وہ اس وقت تک نہیں ہو سکتے ہیں جب تک کہ آپ کی سیاسی استحکام نہ ہو. تو ایک ایسی حکومت جو وجود میں آئے گی جس کا جو ہے جس کی خود لیجیٹیمیسی جو ہے وہ جو ہے کوشچنیبل ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر اس کے لیے ناممکن ہوگا کہ ان تمام مسائل کو جو کہ اس پاکستان میں جس کا سامنا کرنا پڑا ہے خاص طور پر معاشی صورتحال کا وہ کس طرح سے حل کرے گی.
تو یہ تو جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ واضح ہے کہ ایک کوئی بھی ایک پارٹی اپنے طور پر وفاق میں حکومت نہیں بنا سکتی اور جو بھی پارٹیاں مل کر حکومت بنائیں گی جیسے پی ٹی آئی بھی دعویٰ کر رہی ہے اور مسلم لیگ نون ایک اتحاد بنانے کی کوشش کر رہی ہے, حکومت جو بھی بنی وہ حکومت تو کمزور ہی ہوگی اور اپوزیشن یقیناً اس کے مقابلے میں مضبوط ہوگی. تو ایسی صورت میں قانون سازی کرنا, گورننس یا معاشی اصلاحات لانا تو کوئی آسان کام نہیں ہوگا پھر.
بالکل نہیں. اب بتائیے کہ وہی بات ہے آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ اچھا ایک تو سب سے بنیادی چیز ہے اگر فرض کیجئے پی ایم ایل این کامیاب ہو جاتی ہے حکومت بنانے میں پیپلز پارٹی کی جو ہے سپورٹ کے ساتھ, لیکن اس کی جو ہے ہمیشہ ایک اس پہ یعنی ان کی جو اب جس کو کہتے ہیں استحکام جو ہے وہ ہمیشہ مشکوک اس لیے ہوگی کہ پیپلز پارٹی کسی وقت بھی اگر اس سے ہٹ جاتی ہے تو پھر وہ ختم ہو جائے گی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ایسی دو پارٹیاں فرض کیجیے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی ساتھ بھی ہے تو کیا وہ متفق ہوں گے بہت سارے اصلاحات کے لیے کیونکہ ان کا نقطہ نظر چیزوں کے بارے میں بہت مختلف ہے. اب مسئلہ میں ایک بات کرتا ہوں, اس وقت سب سے زیادہ ضرورت اس وقت ہے کہ جو اسٹیٹ اون انڈسٹریز ہیں ان کو پرائیویٹائز کیا جائے کیونکہ بہت بڑا بوجھ معاشی آپ کی معاشی صورتحال پہ ہے. کیا وہ کر سکیں گی؟ مجھے لگتا ہے کہ نہیں کر سکیں گے.
تو ظاہر صاحب جیسے پہلے اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کرتی رہی ہے حکومتوں کو, کیا اس مرتبہ اسٹیبلشمنٹ ایسی حکومت پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے یہ چیزیں کروا پائے گی جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں؟
دیکھیں ایک حد تک دیکھیں یہ بات تو صحیح ہے کہ حقیقت ہے کہ اس جو بھی اس صورتحال ہے ان جماعتوں کو چاہے پی ایم ایل این ہو اور پیپلز پارٹی ہو یہ جو بھی ہے ان کو اس وقت اور اس قسم کی جو حکومت بنے گی اس کو اس کی ملٹری کی حمایت ضرور حاصل ہوگی, لیکن میں خالی یہ کہ ان کی بس میں یہ بات نہیں ہوگی کہ ہر مسئلے پہ ان کو اکٹھا کر سکیں. کیونکہ دیکھیں جب ایک الیکشن ہوتے ہیں پارلیمنٹ وجود میں آ جاتی ہے تو باوجود اس کے کہ کچھ سیاسی پارٹیاں جو کہ ایک فیور ہوتی ہیں ان کی حکومت کو وہ ان کو بھی اسپیس کی ضرورت ہوتی ہے. ایک انہیرنٹ کانٹرڈکشن بھی بن کے آتا ہے کیونکہ اگر اس قسم کے ہائبرڈ رول جو ہے جو کہ ہم نے عمران خان صاحب کے زمانے میں دیکھی تھی اور اس کو ہائبرڈ ٹو کہا جا رہا ہے, لیکن اس کی بھی لمیٹیشن ہے کیونکہ اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں وہ مستقل جو ہے ایک مسئلہ بن کے آئیں گی اور ایک ایسی گورنمنٹ جو ہے وہ نہیں مشکل بہت مشکل ہوگی. اور ہم نے پچھلے بار
آپ کہہ رہے ہیں کہ مشکل ہوگا ایسے حالات میں حکومت کے لیے بھی اور حکومت سے باہر جو فورسز سپورٹ کرتی ہیں حکومتی اقدامات کو یا اکٹھا کرتی ہیں جماعتوں کو, اس کی تاریخ کا بھی آپ نے ذکر کیا کہ جیسے عمران خان کی پارٹی کی حکومت میں یہ ہوتا رہا لیکن شاید اب اتنا آسان نہیں ہوگا. بہت شکریہ زاہد حسین صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا اور ہم سے اس اہم موضوع پر بات کی.
تھینک یو.
پاکستان کی نئی حکومت کو جو سب سے بڑا چیلنج درپیش ہوگا وہ ہے مشکلات میں گری معیشت اور اس کے نتیجے میں ہونے والی مہنگائی. اتحادی جماعتوں کے معاشی ایجنڈے کیا واقعی عام آدمی کے مسائل حل کرنے میں مددگار ثابت ہوں گے اور معیشت کی بہتری کے لیے نئی حکومت کو کیا کچھ کرنا ہوگا؟ دیکھیے محمد ثاقب اور خلیل احمد کی رپورٹ.
پاکستان میں حالیہ انتخابی مہم کے دوران سیاسی جماعتوں کی جانب سے ملک میں مہنگائی کم کرنے، روزگار کے مواقع بڑھانے اور مفت بجلی فراہم کرنے جیسے کئی وعدے کیے گئے، لیکن اقتدار میں آنے کے بعد کسی بھی جماعت کے لیے ان وعدوں پر عمل درآمد کرنا کتنا آسان ہوگا اور کیا یہ ممکن بھی ہے؟
25 بلین یا 24 بلین ڈالر ہمیں اگلے سال پے کرنے ہیں، تو پاکستان کو معیشت کو جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ وہ پیسے کیسے ارینج کیے جائیں گے، جس کے لیے جو بھی حکومت آئے گی اس کو سب سے پہلا کام کرنا پڑے گا کہ آئی ایم ایف سے تعلقات بہتر کرنے پڑیں گے۔
ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی نیا آئی ایم ایف پروگرام نیگوشیٹ ہوتا ہے یا کوئی بھی پروگرام ہوتا ہے، اس کے کچھ پری ریکوزٹس ہوتے ہیں جو کہ ہم نے اس پروگرام کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے کرنے ہوتے ہیں، تو ان پری ریکوزٹس کو کس طریقے سے جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا جاتا ہے اور پھر اس پروگرام کے اندر کیا کنڈیشنلٹیز ہیں جو کہ آئی ایم ایف ہم سے جو ہے وہ کہہ سکتا ہے، تو اس پہ بھی آئی ایم ایف کو چھوٹی دینی ہوگی۔
آئی ایم ایف کے ساتھ نیا پروگرام شروع ہوتا ہے تو پھر دو چیلنج ہوں گے کہ کیا آئی ایم ایف جو پاکستان کی ڈیٹ ری پیمنٹ ہے اس کو سسٹینیبل قرار دیتا ہے یا وہ کہتا ہے کہ یہ سسٹینیبل نہیں ہے، اس کو آپ ری اسکیڈیول کر کے آئیں جس طرح شری لنکا میں ہوا تھا۔
2 سے 3 سال کا پروگرام جو ہے وہ پاکستان کو آپٹ کرنا پڑے گا، اور پھر جب یہ بڑا پروگرام ہوگا تو اس کی کنڈیشنلٹیز بھی جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوں گی، اس میں جو ہے وہ اس کے پری ریکوزٹس جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوں گے، اور اس میں جو میجر ریفارمز ہیں وہ آئی ایم ایف جو ہے وہ ہمیں کہہ سکتا ہے کہ ہمیں اس ریفارم پروسیس کو جو ہے وہ اسٹارٹ کرنا ہوگا، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس پروگرام کو جو ہے وہ فائنلائز کیا جائے گا۔
مہنگائی، غربت اور بے روزگاری کے خاتمے کا منشور ہے،
جس طرح پی ایم ایل این نے کہا ہے کہ ہم اگلے 4-5 سال میں انفلیشن 6-7% لے آئیں گے، انہوں نے ایک بہت آپٹیمسٹک ٹارگیٹ دیا ہے کہ ہم فسکل ڈیفیسٹ 3.5% کر دیں گے، ایکسپورٹ کو کوئی 50-60 بلین لے جائیں گے، تو اس طرح کے وہ ٹارگیٹ تو انہوں نے دیے ہیں، مگر وہ جب ہی ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ ایک اکانومک اسٹیبلائزیشن آئی ایم ایف کے پروگرام میں جائیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا مینیفیسٹو ہمیشہ کی طرح جو ان کا 70 کی دہائی سے ہے، روٹی کپڑا اور مکان، اور بہت وہ چاہتے ہیں کہ ہم سبسڈی دیں، انہوں نے بجلی سستی کہنے کا کہا ہے اور فارمرز کے لون پہ بہت زیادہ فوکس دیا، یہ میرے خیال میں آئی ایم ایف کے ہوتے ہوئے نہیں ہو سکتا۔
تقریباً 1.3 ٹریلین روپیز کی اینول ریکوائرمنٹ ہے، سو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی حکومت آ جائے اس کے پاس 1.3 ٹریلین روپے ہوں گے صرف اس مد میں سبسڈی دینے کے لیے کہ وہ 300 یونٹ تک جو ہے وہ بجلی فری کر دیں۔
جو پی ٹی آئی ہے اس کا بڑا جنرلائز سا ویژن ہے، بہت زیادہ اسپیسیفک انہوں نے معیشت سے سلسلے میں نہیں کہا، مگر میرے خیال میں وہ بھی ایک پاپولرس اپیل رکھتا ہے، اور جو پاکستان کو جو مین چیلنج ہے اکانومک اسٹیبلائزیشن کا تھرو لانگ ٹرم آئی ایم ایف فنڈنگ، جس سے آپ کی ڈیٹ ریپیمنٹ کا مسئلہ حل ہو، وہ میرے خیال میں تینوں بڑی جماعتوں نے بہت کیٹیگوریکلی اپنے مینیفیسٹو میں کور نہیں کیا۔
معاشی ماہرین اس بات پر بھی متفق دکھائی دیتے ہیں کہ اگر سیاسی جماعتوں کو عوام کی معاشی حالت میں واقعی بہتری لانی ہے تو اب اصلاحات لائے بغیر کوئی چارہ نہیں۔
پاکستان کے پاس چوائس نہیں ہے، کوئی بھی حکومت آئے گی اگر اس کو آئی ایم ایف سے پیسہ لینا ہے تو اس کو یہ اکانومک ریفارمز کرنے پڑیں گے، ورنہ پھر روپے کا وہی حال ہوگا کہ روپیہ کوئی جو اس طرح پچھلے 2-3 سال میں 25-30-40% سالانہ گرتا رہا ہے، وہ اس طرح گرے گا تو پھر مہنگائی بڑھے گی اور ایک اور کیوس ہوگا، تو میرے خیال میں یہ چوائس بہت لمیٹڈ ہے۔
جو بھی نئی حکومت آتی ہے اس کے پاس بہت زیادہ آپشنز نہیں ہوں گے کہ اس کو ڈیویٹ کر کے جو ہے وہ کچھ چینج کیا جا سکے، تو جو مشکل فیصلے لینے ہیں وہ آئی بلیو آگے جاتے ہوئے بھی جو ہے وہ ہمیں لینے پڑے۔
بعض مبصرین اس بات پر بھی زور دیتے ہیں کہ ملک میں معاشی استحکام سیاسی استحکام سے وابستہ ہے، اور اب تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر ہی اس کے لیے کام کرنا ہوگا، تبھی ایک عام پاکستانی کی معاشی حالت کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
معاشی چیلنجز پر ہی مزید بات کریں گے، اور اب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسکائپ کے ذریعے معاشی تجزیہ کار ندیم الحق، ان سے بات کرتے ہیں۔ ندیم صاحب، بہت شکریہ آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ جیسے اس رپورٹ میں بھی ذکر ہوا کہ پہلا بڑا چیلنج معیشت ہے، اور اس کے لیے اگلے مالی بجٹ سے پہلے آئی ایم ایف سے مذاکرات کر کے ایک نیا معاہدہ کرنا ہوگا، آپ کے خیال میں حکومت کو اس معاہدے کے لیے کیا مشکلات درپیش ہوں گی؟
پہلے میں 2-3 باتیں آپ کی پہلی رپورٹ پہ کہہ دوں ویری کوئکلی، کہ ہمیں اسٹرانگ حکومت کی ضرورت کوئی نہیں۔ یہ جو مچا ہوا ہے نا ایک شور کے لیے، ہمیں بہت مستحکم اسٹرانگ حکومت چاہیے، کیونکہ وہ بہت کوئی ڈسیزنس لے گی۔ یاد رکھیے کہ 75 سال ہماری یہی حالت رہی ہے، چاہے مارشل لا ہے چاہے کچھ ہے، ہم 75 سال سے آئی ایم ایف میں، آئی ایم ایف کے ساتھ جانا کوئی نئی بات نہیں ہے، 75 سال سے ہم کنسسٹنٹلی آئی ایم ایف میں رہے ہیں، میرا خیال 6 مہینے سال آئی ایم ایف کے ساتھ نہیں ہم ہوتے، اور آئی ایم ایف دوبارہ آ جائے گی۔ اس کے بعد جو آپ کے ایک بات اس میں کہا گیا جو ایپیسوڈ تھی اس میں، कि जी हमारे पास ऑप्शंस कम है, मैं नहीं मानता हमारे पास ऑप्शंस बहुत है, सिर्फ ये है कि हम ऑप्शंस को ना समझते ना लेना चाहते हैं। दूसरी चीज़ आईएमएफ हमारे लिए कोई सलूशन नहीं है, आईएमएफ हमारे लिए सिर्फ एक मलम की पट्टी है जो कैंसर रिडन पेशेंट को मिल रहा है। एक पेशेंट जो मर रहा है उसके ऊपर आईएमएफ मलम पट्टी लगा के चली जाती है, और मैं आईएमएफ में 30 साल रहा हूँ, मैं दावे से कह सकता हूँ आईएमएफ के सलूशन हमारे लिए नहीं है। और ये भी है कि आईएमएफ से निजात भी नहीं है, बिकॉज ग्लोबल सिस्टम में आईएमएफ के साथ हमें जाना है, आज नहीं 3 साल और जाना है, 5 साल और जाना है, 6 साल और जाना है, 10 साल और जाना है, अगर हम असली असलाहत नहीं करते। चौथी चीज़ मैं ये कहूँगा, हमें असलाह का मतलब ही नहीं पता, ना किसी को पता है ना कुछ। ये सारे तजियाकार और हुकूमतें भी इस्लाह का मतलब पता नहीं क्या लेती। हमने तीनों पार्टीज के मैनिफेस्टोज एग्जामिन किए, हमने देखे इन मैनिफेस्टोज में कोई जान नहीं है, ये बिल्कुल फिक्शन है। हमने अपना मैनिफेस्टो दिया, होप आपने देखा है, हमने इनसे पहले अपना मैनिफेस्टो दिया था कि हमसे सीख लो, भी बना लो, हमको सियासी पार्टी नहीं है, पर हमने कहा था कि आप ले लें, हम आपको दे रहे हैं एज अ थिंक टैंक, आपको पेश करें इसमें से चीज़ें ले लें, पर वो नहीं लेते, उस रत एक फॉल्स किस्म की चीज़ें बताते हैं, ये भी कर देंगे वो भी कर देंगे, ये कर कुछ नहीं सकते, बिकॉज इनको समझ नहीं आ रही क्या करें। पांचवी चीज़, फाइनली चीज़ मैं ये कह दूँ, हमारे पास हुकूमत में कोई है ही नहीं, देर आर नो इकोनॉमिस्ट, देर आर नो टेक्नीशियंस, तो क्या करेंगे, हुकूमत आ भी जाएगी बहुत।
नदीम साहब, आप जो बातें कह रहे हैं वो दुरुस्त हैं, लेकिन माशी पॉलिसी बनाना हुकूमत का काम है, उसकी सिमत का तायुन करना हुकूमत का काम है, और अगर आप ये कह रहे हैं कि जितनी भी हुकूमतें आती हैं उसमें क्वालिफाइड लोग नहीं होते, तो उसमें हुकूमत के अंदर ही ऐसे सूरत हाल पैदा करनी होगी ना कि वो ऐसी पॉलिसी को अडॉप्ट करे। माशी पॉलिसी हुकूमत आउटसोर्स तो नहीं कर सकती, इन दी एंड हुकूमत को ही ये सब कुछ करना है, तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है?
आउटसोर्स तो हमने 75 साल से की हुई है। देखिए जी, ये समझने वाली बात है, हमने पॉलिसी आउटसोर्स 75 साल से की हुई, कुछ आईएमएफ को, कुछ वर्ल्ड बैंक को, कुछ डेफिट को, कुछ यूएसएड को, सारी पॉलिसी वो लोग बनाते हैं। अगर आप मेरे साथ बैठे कुछ देर, मैं आपको समझा दूंगा, एक एक पॉलिसी उन्होंने बनाई, हमने कभी नहीं बनाई। तो अगर किसी को पकड़ना है तो इन लोगों को पकड़े, हमें क्या कह रहे हैं, हम तो पॉलिसी बना ही सकते हैं, हमारे पास हुकूमत के बंदे ही नहीं पॉलिसी बनाने वाले, ये लोग आके पैसे देते और कहते ये बात कर लो, तो ये भी बहुत बड़ा मसला है। देखिए, हमें अपनी सच्चाई की तरफ जाना है, हम हर वक्त कोशिश करते हैं जैसे हम बहुत मुस्तकम, बहुत कोई स्ट्रांग हुकूमत है, स्ट्रांग मुल्क है, हम सब कुछ कर लेंगे, हम नहीं कर सकते भाई। सर्कुलर डेट जो है, एनर्जी का क्राइसिस, इस वजह से हमारे पास कोई वहाँ बंदा नहीं है जो सर्कुलर डेट एनर्जी का बंदा जो सॉल्व कर सके, हमारे पास एनर्जी के बंदे लगे ही नहीं, वहाँ हैं हमारे पास एनर्जी के बंदे, पर जहाँ लगना चाहिए वहाँ नहीं लगे हुए। हाँ, हैं हमारे पास फाइनेंशियल लोग, जहाँ लगना चाहिए वहाँ नहीं लगते होते।
तो नदीम साहब, अगर ये सारी सूरत हाल इतनी अबतर ही रहेगी, तो ऐसी सूरत में फिर अवाम मायूसी का ही दामन पकड़कर चलते रहें, उनको तो कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला।
दो चीजें, एक तो अवाम को रिलीफ चाहिए भी नहीं, प्लीज खुदा के वास्ते अवाम को रिलीफ ना दें, अवाम को रिलीफ बिल्कुल नहीं चाहिए। अवाम जो है वो अपने आप अपना गुजारा कर लेती है, जिसको हम इनफॉर्मल कहते हैं मार्केट, वो अवाम गुजारा कर लेती है, जिसको हम कहते हैं रेमिटेंस मार्केट, अवाम वहां से तरक्की कर रही है और करती रहेगी। उसको हुकूमत कम चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए, तभी तो मैं कह रहा हूं हमें स्ट्रॉन्ग हुकूमत नहीं चाहिए, हमें कमजोर हुकूमत चाहिए, हमें बेशक साल दो साल में एक और इलेक्शन हो जाए, हमें वो चाहिए, हमें हुकूमत कमजोर चाहिए। देखिए, हमने हिसाब लगाया है, हुकूमत जो है 80% ऑफ जीडीपी में बैठी हुई है, हुकूमत हर चीज में चमचे मार रही है, अगर हम हुकूमत को छोटा करें, वी नीड रोनाल्ड रेगन है, वी नीड अ मार्गरेट थैचर है, जो हुकूमत को बहुत छोटा करें, जो हुकूमत को हम खत्म करें, फिर तरक्की होगी। ये बड़ी हुकूमत, मुस्तकम हुकूमत बनाने से हमने तरक्की नहीं करनी।
जी, बहुत शुक्रिया नदीम साहब, आप फरमा रहे हैं कि हुकूमत को अपने जो बाजू हैं उनको समेटना होगा, छोटी गवर्नमेंट यानी जो एंटरप्राइजेस हुकूमत ओन करती है उनसे अपने आप को बाहर निकाले, और बहुत सारे दूसरी चीज़ों में जहां हुकूमत अपना असर और रसूख इस्तेमाल कर रही है उससे बाहर निकले, प्राइवेट सेक्टर को, प्राइवेट मार्केट को ये मौका दे कि वो अपने आप से काम करके फाइनेंस और इकॉनमी को बिल्ड करें पाकिस्तान के अंदर। बहुत शुक्रिया नदीम साहब, आप हमारे साथ थे। और अब दूसरा अहम चैलेंज जिसकी हमने प्रोग्राम के शुरू में भी बात की थी, वो है अमन आमा और सिक्योरिटी। गुज़श्ता चंद महीनों में पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दर्जनों दहशतगर्द हमले हुए, ملک کی نئی حکومت کے لیے ایک بڑا چیلنج دہشت گردی کے خلاف ہمہ جہت مستقل اور واضح پالیسی بنانا ہوگا. اس بارے میں بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ ہیں سیکیورٹی تجزیہ کار اور صحافی فخر کاکا خیل. فخر, بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. پہلے تو بتائیے کہ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی شاید ایک بار پھر حکومت بنانے جا رہی ہے. پچھلے دور حکومت میں عمران خان نے ٹی ٹی پی سے متعلق نرم رویہ اختیار کیے رکھا, علاقے کی سیکیورٹی پر اب اگر دوبارہ پی ٹی آئی کی حکومت بنتی ہے تو اس کا کیا اثر ہوگا؟
دیکھیں عاطف, خیبر پختونخوا کی مثال پاکستان کے لیے ویسی ہی ہے جیسے کہ یورپ کے لیے فرانس کی مثال, کہ اگر فرانس کو چین کاتی ہے تو پھر پورے یورپ کو بخار ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ خیبر پختونخوا میں افغانستان سے جو تشدد کی لہر آئی اور پھر خیبر تا کراچی وہ پھیل گئی. 2013 میں ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے پی ٹی آئی کی حکومت بنی, اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس نے بارڈر کراس کر کے پنجاب میں بھی فتح کے جھنڈے گاڑنا شروع کر دیے. تو جو لائن آرڈر کی سچویشن ہے اس وقت خیبر پختونخوا میں, 15 اگست 2021 کے بعد, جس کا آپ نے بھی ذکر کیا کہ عمران خان اور ان کی ٹیم کا یہ ماننا تھا کہ 40-50 ہزار کے قریب جو ملیٹنٹ اور فیملیز ہیں ان کو دوبارہ آباد کیا جائے خیبر پختونخوا کے نئے ضم شدہ اضلاع میں, جس کو سابقہ پاٹا کا ریجن بھی کہا جا سکتا ہے. لیکن اس دوران ہی ہم نے دیکھا کہ یک دم آلموسٹ 100% گروتھ ہوئی ٹیرر ریلیٹڈ انسیڈنٹ میں, باجوڑ سے لے کر ساؤتھ وزیرستان تک اور ڈیرہ اسماعیل خان تک, جو آگے چل کر جوب کے راستے بلوچستان تک یہ کاروائیاں پھیل چکی ہیں. اس میں سیکیورٹی فورسز کو سب سے زیادہ نشانہ بنایا گیا, پولیٹیکل ریلیز کے اوپر دھماکے کیے گئے, جس طرح ہم نے دیکھا کہ باجوڑ میں جمعیت علماء اسلام کے خلاف ایک خودکش بم حملہ کیا گیا ان کی گیدرنگ کے اوپر. پہلے ایک مخصوص جماعت ہوتی تھی عاطف, عوامی نیشنل پارٹی, جس کے ورکروں کو ظاہری بات ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے تھے ملٹری آپریشن میں. سوات کی اگر ہم بات کریں, ملاکنڈ کی بات کریں, اس کے بعد ان کو ٹارگٹ بنانا شروع کیا گیا. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی, جے یو آئی, اے این پی, پیپلز پارٹی سارے ہی عسکریت پسندوں کے نشانے پر ہیں, اور عسکریت پسندوں کی جانب سے اس دفعہ میں نے الیکشن میں یہ ایکٹیویٹی خاص نوٹ کی کہ وہ بلا تفریق تمام سیاسی جماعتوں کو کفری نظام کا اعلی کار سمجھتے ہیں. انہوں نے باقاعدہ کتابچے نکالے, پروپیگنڈا مٹیریل نکالا کہ جمہوریت ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے. اور اسی طریقے سے اگر آپ دیکھ لیں ڈیرہ اسماعیل خان میں, ٹانک میں, لکی مروت میں, جو جنوب کی طرف ہمارے اضلاع ہے, شمالی وزیرستان, جنوبی وزیرستان, یہ وہ ایریاز ہیں کہ جہاں پر ٹیررزم مسلسل پھیلتی جا رہی ہے اور بڑھتی جا رہی ہے. اور
تو فخر, کیا اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ان کو ری انٹیگریٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی, یا پھر کوئی اور بھی وجوہات ہیں؟
عاطف, میں سمجھتا ہوں کیونکہ گزشتہ 20 سال سے میں اس کانفلکٹ کو کور کر رہا ہوں, اس سے قبل 2002 اور پھر 5-6 تک جو ایم ایم اے کی حکومت بنی, اس وقت سے ہی سوات میں ملا فضل اللہ نے اپنا ریڈیو اسٹیشن اور اپنی سرگرمیاں بڑھانی شروع کر دی تھی. ٹرائبل ایریا کے اندر بھی ہم نے دیکھا, کیونکہ وہ ایم ایم اے کی حکومت تھی, تو مجھے لگ رہا ہے کہ ان کا جو نرم سٹانس تھا ٹوورڈز ٹی ٹی پی وہ بنیادی وجہ بنی.
یعنی جب بھی حکومتوں نے ایسے عناصر کے لیے نرم رویہ اختیار کیا, آپ کہہ رہے ہیں تبھی ایسا ہوا. تو ٹی ٹی پی سے نمٹنے کے لیے پچھلے کچھ برسوں میں افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات کے کئی دور ہوئے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا نئی حکومت کو اسی پالیسی پر گامزن رہنا چاہیے, یا ایک سنجیدہ ملٹری اور سیکیورٹی ایکشن لیا جانا چاہیے؟
دیکھیں عاطف, اس میں بہت اہم ایشو جس طرح میں نے ذکر کیا کہ ایک تو سیکیورٹی ہے, دوسرا بڑا ایشو ہے فینانس کا. یہ صوبے کا بجٹ عموماً 913 ارب روپے ہوتا ہے, لیکن اس وقت یہ صوبہ 1000 ارب روپے کا مقروض بن چکا ہے پی ٹی آئی کے 10 سالوں کے دوران. اب اس میں سے کافی زیادہ رقم ایسی تھی جس کو مرج ڈسٹرکٹ کے اندر انویسٹ کیا جانا تھا, سینکڑوں ارب روپے, لیکن بدقسمتی سے وہ جو روپے تھے اور جن پیسوں سے پولیس, ٹرائبل ایریا کی پولیس بھرتی ہونی تھی, ان کے ٹریننگز ہونے تھے, ان کے لیے تانے بننے تھے, چیک پوسٹیں بننی تھی, کمپاؤنڈز بننے تھے, عدالتیں بننی تھی, اس کے انفراسٹرکچر کے لیے, مطلب حکومتی ریٹ کو قائم کرنے کے لیے ایک بنیادی انفراسٹرکچر چاہیے تھا, چونکہ وہ بنا نہیں,
وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پرووائڈ نہیں کیا گیا, فنڈنگ نہیں دی گئی. فخر بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. میں معذرت چاہتا ہوں, پروگرام کا وقت اب ختم ہو رہا ہے, لیکن ہم آگے چل کر بھی اس اہم موضوع پر بات کرتے رہیں گے اور یقیناً آپ کو بھی دعوت دیتے رہیں گے. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. آپ مزید خبروں اور معلومات کے لیے ہماری ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر آ سکتے ہیں. محمد عاطف کو اجازت دیجیے, خدا حافظ. We'll be right back.
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره اکثر خایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دا غا اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې د اوکی تھنې کی یا پټه کی کاږي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د وی وی پانا فانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او دا غره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره اکثر خایو
پانه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دا غا اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي وی وی پانه وګورئ
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټه کی کاږي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د وی وی پانا فانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you. امریکا غا کښنا تلویزیون د نن شپې د خبرونو سرټیکی د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوه د هوکړې د نه پلي کېدو پر لاملونو استعمایه غونډه پلپلو طالبانو د ملګرو ملتونو په کوربتوب په دوحه کې د افغانستان په تړاو پر راتلونکي غونډه کې د ګډون لپاره خپل شرایط وړاندې کړي د اوکراین د ملاتړ په اړه د امریکا او متحدینو بحث په داسې حال کې چې د روسیې د یرغل دوه کلنه کلیزه نږدې ده متحده ایالاتو د دفاع وزیر لوید آستن د متحدینو سره د یوې ناستې کوربتوب وکړ او د طالبانو له لوري په افغانستان کې د لسکونو کتابونو پر پیر او پلور بندیز لیکوالان بیا وایي چې طالبان نشي کولای په دې کار د متنوع افکارو مخه ونیسي هیله ده د خبرونې تر پای موږ سره اوسئ قدرمنو لیدونکو سلام نن پنځشنبه ده د سلواغی شپږشتمه نیټه او د 2023 کال د فبروري 15مه زه خایسته سعادت لامیم د امریکا په کانګرس کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوه د هوکړې د نه پلي کېدو استمایه غونډه تعقیبو روسي معلومات زموږ همکار سمی الله جلالزی راکوي او په دې تړاو ارزونه قدرمن میلمه د امریکا د نبراسکا په پانتون کې د افغانستان د مطالعاتو د برخې مشر شیرجان احمدزی شریکوي له تاسو ټولو نه په مننه هیله ده چې قدرمن لیدونکي هم موږ سره مل اوسئ قدرمنو لیدونکو د متحده ایالاتونو د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه نن پنځشنبه د واشنگتن او طالبانو ترمنځ دوه تړون د پلي کېدو د څرنګوالي په اړه استمایه غونډه ترسره کوي د غونډې ته د افغانستان لپاره د امریکا په فنای ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد هم وربلل شوی او له هغه څخه به د امریکا او طالبانو ترمنځ دوه تړون د نه پلي کېدو د عواملو په اړه پوښتنه وشي یادې کمیټې بایدن تورن کړی چې د طالبانو د بیا واکمنیدو زمينه مساعده کړې ده د خبر نور جزئیات د جمنی سره سم د خپل همکار سمی الله جلالزی نه اخلو چې د کانګرس تمانه اله مخې مکسر عمل دی جلالزی صاحب ستړي مشي د خلیزات د نننۍ استمایه غونډې پاړه جزئیات تاسو سره سدي او زه فکر کوم د بهرنوي اړیکو کمیټه هم څه تازه امریکا غا اکثر شریک کړي دی بلې
خسته جانی د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو په خوانای ځنګړی استازي زلمی خلیزات تر راتلونکو تقریبا ډیر شو د حقوقو پوری د کانګرس د استازو مجلس بهرنی اړیکو په کمیټه کې په ویسته ما غونډه کې حاضرېږي امریکا غاګ د دې غونډې مخکې د یادې کمیټې څخه پوښتنه وکړه چې د کومو دلایلو پر اساس وایي چې د دوه تړون عملی شوی نه دی یادې کمیټې یو شمیر موارد لګل دي په لومړي مورید کې ویل شوی چې ولسمشر بایدن پریکړه وکړه چې خلیزاد د افغانستان په اړه د وی کلیدی سلاکار په توګه وساتي پر بایدن د دوه تړون تحمل نشو بلکې هغه ومناو د تغییر پر ځای خلیزاد مسول کس وساته څو پالیسی تعقیب کړي په دویم مورید کې کمیټې ویلي چې خلیلزاد ولسمشر بایدن او دغه ټیم ته د حکومت د انتقال پر مهال جامع معلومات ورکړل نو بنان هغه داوی چې د بایدن حکومت وای دوی نه پوهیدل ترامپ څه باس کړی بیا اساس دي په دریم مورید کې کمیټې ویلي چې د بایدن حکومت د جمهوریت په پاشل کېدو کې دغه څه پاره چې ترامپ پر ملامتي ډیر پړ دی بایدن پر افغان حکومت فشار اوس چې د طالبانو سره واک تقسیم کړي لومړی 50-50 بیا 70-40 او بیا ډیر شاویا او بل اخره بش پر واکه خستل دا کمیټه وای بایدن د دوه تړون نوې کړ او واکټې د طالبانو د رسیدو زمينه مساعده کړه په څلورم مورید کې کمیټې ویلي خلیلزاد او بلینکن بایدن ته مشوره ورکړه څو پر شرایط ولاړه تګلارې تعقیب کړي خو بایدن دا وړاندیز هم رد کړ کمیټه وای بنان دا کار دوغي هغه دا ردوي چې لوتلو پرته بل لار نه و کمیټه وای دا بایدن او چې پریکړه وکړه او طالبان تر ننه پورې د دوه قرارداد نقص ته دوام ورکوي او دا ولسمشر بایدن چې بایدن د چی اجازه ورکوي دا کار وشي که تر اوسه سپینې مانی د دې څرګندونو په اړه تازه څه نه دی ویلي اما ولسمشر بایدن څو ځله خپل پریکړه او افغانستان څخه د وټلو دفاع کړي هغه ویلي دي چې دا منطقي پریکړه کړې ده بایدن دا هم ویلي دي چې د نغه وختل د افغانستان وګدا شل کلنه جګړه د امریکا بل جمهور رئیس ته پریږدي خسته جان
ډیر مننه جلالزی صاحب د سپینې مانی خبرګونګ با په دې اړه خورا مهم ویل تاسو نه مننه کوم او اوس ورزم د خبرونې قدرمن میلمته لکه څنګه چې موږ مخکې ویل د امریکا د متحده ایالاتو د استازو د جرګې د بهرنیو اړیکو د
کمیټې استمایا غونډه پیلیدونکې ده. په دې اړه د امریکا د نبراسکا په پانتور کې د افغانستان د مطالعاتو د برخې مشر شیرجان احمدزی صاحب موږ سره مل دی د ارزونه تاسو ورو په خیر راغلی احمدزی صاحب. ستړي مشه او ډیره زیاته مننه کوم احمدزی صاحب. دا ځل غونډه کې ځانګړی استاد خلیلزاد د شاهد په توګه برخه لري. د دې لامل څه دی چې د امریکا کانګرس اوس په خوانی استاد زلمی خلیلزاد وربللی او نه معلومات اخلي؟
ډیره مننه. دا خبره متوقع و. انتخاباتو فصل ده، انتخابات را روان دي او کانګرس کې بالخصوص په ریپرزنټټیو هاوس کې د نمایندګانو مجلس کې ریپبلیکن یا جمهوریت غوښتونکو اکثریت دي. دوی هر راز اعلی چې په ولسم شو باندې باندې فشار اوسته شي کاروي چې و اعلی په افغانستان کې امریکا شتون او د افغانستان راوتلو پروسه و.
بله،
شک نشته.
مهرباني سي
د دې کې شک نشته چې دواړه ولسمشران امریکا ټرمپ او بایدن د دې مسؤلیت لري چې افغانستان د څرنګي خپل پوزيات راوستل او دا اوس پوښتنه ایجادوي دوی ته چې څرنګه کوي شي دغه ملامتي بیرته په ولسمشر بایدن واچوي نه دا چې په ټرمپ وي، ځکه هغه ریپبلیکن دی او دوی نه غواړي چې ریپبلیکنان د دې مسؤلیت واخلي.
بله، امزي سي پرختیا هم غونډه تر یو انتقادي سرلیک لاندې ده. د پردې شاته د بایدن ادارې څنګه د دوه هوکړ عملی نه کړای شو، مثلا په افغانستان کې د تروریستي ډلو د نشټون، د یو ټول شموله حکومت جوړیدل، بشري حقوقو ته درناوی او داسې نور. بایدن څه کولای شول اولی پر طالبانو د هوکړې په عملی کولو باندې ټینګار ونه کړ او فشار راون نه وست؟
اول څه شپارن ډیر شي کولای شو. کولای شو دغه قرارداد د طالبانو سره کړو حکومت د باندې فسخه کی افغانستان ان خلاف شرایط په اساس وسی، خو چونکه دلته په امریکا کې د خپل ول سره دا وعده کړی و چې په افغانستان کې د جنگ پای ته رسوي او افغانستان او امریکایان راو پاسي، دا نه تنها د بایدن وعده او بلکې د ټرمپ وعده هم و. د سیاسي وعده په اساس نه، د ځمکني حقایق په اساس دا پریکړه وشوه چې امریکا به د افغانستان راوځي. پایله کارته وی افغانستان ته کوم ریو کوم سپید د افغانانو مسولیت نه د امریکا، نو دا سیاسي پریکړه نه دا چې د ملي امنیت په مشورو په اساس، ځکه که د ملي امنیت مشورو په اساس وای ځینو مختلفو کمیټو دا تحلیلي راپورونه ورکړي چې باید امریکا په افغانستان کې په یو څه د فوزیان پریږدي. دا مکمل شکل باندې یو سیاسي پریکړه و چې ترامپ پایل کړ او بایدن د دې چونکې دغه نظر کې اختلاف باوجود چې اختلافات و سره ډېر موافق او افغانستان خپل فوزیان راوستل، نو سیاسي پریکړه و.
بله، نو پریته به راشو دي هو کړی د نه پلي کېدو پړه جمهور غوښتونکو په ولسمشر بایدن اچوي، بایدن یې پر طالبان اچوي او طالبان هم امریکا ملامتوي. ستاسو په نظر څوک ګرام بلل کیږي؟ دا به د سیاسي نمرو نه اخو چې تاسو ورته اشاره وکړه، نور څه اغیز ولري؟
متاسفانه اغیز په افغانستان و. د خپل سیاسي میدان کې لوبي وکړي، ترامپ هم مول سره وعده کړو چې افغانستان باید فوجان راو بسي، بایدن هم هغه ملي کړه، خو توان متاسفانه افغانستان ته ورسېد. افغانستان کې رسمي حکومت دی چې اوس نړۍ پر رسمیت نه پیژني، هغه مل چې افغانستان سره کې دي هغه نشته. افغانستان اقتصادي حالت د پخوا په شان نشته، نه ده د کې شک نشته جنگ نشته، وینې نه تیږي. دا د افغانستان لپاره ښه خبر ده، خو په وګړو حال کې متاسفانه افغانستان اقتصادي او سیاسي حالت او ډیپلوماټیک حالت د اندېښنې وړ دی. اوس نو ویل چې افغانستان به کوم خطر روان شي، هغه د مسولینو په مسولیت چې افغانستان کبه کم لارې ته ساو کوي، خو متاسفانه په دې کې تاوان هم په جنگ کې د افغانانو او په اوسني حالت کې تر ډیره حدا پورې تاوان افغانانو ته رسیدلی دی، نه امریکایانو ته.
بله، یو بل پښتنه طالبان ولې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي په ټاکل کېدو انتقاد لري؟ یوناما او میرمن روزا وتنبایوفا مني، خو د بل استازي نه مني. د مخالفت اصلي مخې سری
زه فکر کوم طالبان د دې موقف نه ګټه اخلي او غواړي چې ځان یو مستقل حکومت وخی او داسې حکومت وخی چې افغانانو منل دي، داسې حکومت وخی چې افغانستان ټول خبر حاکم دي، ته کې شهید حاکم دي، امنیت ساتل دي، خو د منلو او د سیاسي استقلالات او د سیاسي مشروعیت له پښتنه چې د افغانانو سره باید په خبرو په اساس جوړېدای شي، هغه نن ته جوړ شوی. نو دې فکر کوي چې دا دوی یو موقع ده په نړیوال باندې فشار وارد کړي چې دوی په رسمیت پیژني. اخیری خبره دا ده چې دوی د افغانستان سن د دې پاساس باندې دا یو پاسو د افغانستان مشر حکومت د خپل یو پښتني وړ خبره راچا یاده
کړه. دا همدا ټیکټه راشو مزه سي د دوی شرطونه ملګرو ملتونو کوخه کړی دی چې د دوی په کانفرنس کې طالبان استاذي ووسی. د ایران سفیر ویل چې طالبانو ځینې شرطونه هم یې خېدي، تاسو به اتمن اوریدلی وي. د طالبانو په شرطونو کې د مسمرو پایلو خبره هم کیږي. پایلې به څنګه مسمر کیږي چې طالبان نه په کور دننه تعامل مني او نه د نړیوالو سره
تعامل؟ خبره ډیر مهمه ده. بلکې د ټول مهمه دار چې طالبان خپل افغانان سره څنګه تعامل کوي. د دوه په تړون کې یو ډېر عمده ماده دا و چې بین الافغاني خبرې پاید شي، چې هغه متاسفانه ونه شولې. د سید طالبان وایي چې هغه حکومت نو موږ چا سره خبرې کړو، خو طالبان همیشه په دې تاکید کوي چې موږ حکومت سره خبرې نه کوو بلکې د افغانستان سیاسي سره خبرې کوو. اوس خو سیاسي موجود دي که بهر د داخل د افغانستان کې دي، اوس د بین الافغاني خبرو ماحول ډېر ښه جوړ شوی دی. نو هغه تعامل باید وکړي، نه یوازې دا چې په داخل د افغانستان کې تعامل خپل خلکو سره بلکې نړیوال سره هم تعامل وکړي. دا د رسمیت پیژندل یو لوی خنډ دی چې نړیوال سره په څه مادو باندې تعامل کوي. یو ماده اداره چې د افغانستان کې نجونو ته مکتبونه خلاص کړي او د حقوقو حقوق د افغانستان فرهنګ د نړیوال قانون په اساس باندې مراعات کړي.
بله، او ډیره زیاته مننه کوم د امریکا د نبراسکا په پوهنتون کې د افغانستان د مطالعاتو د برخې مشر شیرجان احمدزی صاحب. بریالي اوسئ. مننه. بل په لوګو داسې وخت کې چې د ملګرو ملتونو په کوربه تو په دوه کې د افغانستان په اړه جوړیدونکو غونډې ته د ګوتو په شمیر ورځې پاتې دي. طالبان په دې غونډه کې د ګډون په اړه د خپل شرطونو په پوره کېدو ټینګار کوي او وایي چې که شرطونو ته یې پام ونه شي په دې غونډه کې نه ګډون غوره بولي. بلخو د میرمنو د ډلو په ګډون د افغانستان یو شمیر سیاسي جریانونو په یوې ګډې اعلامیه کې د ملګرو ملتونو څخه غوښتي چې په افغانستان کې د جګړې پای ته رسول لپاره د ملګرو ملتونو په ټولو مشورتي غونډو کې د طالبانو ضد سیاسي ګوندونو د ګډون لپاره زمينه برابر کړي.
طالبان وایي چې شرطونه ونه منل شي د ملګرو ملتونو په قربتو په دوه کې د ورنسان پړه په جوړیدونکو غونډه کې ګډون نه کوي. د طالبان د بهرنی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په کابل کې د روسي سفیر دیمتری ژیرنوف سره په کډنه کې پرتل دي چې د دغو شرایطو په اړه پوره وضاحت ورکړي. د دوه په غونډه کې له ملګرو ملتونو سره د مانالونکو سلام مشورو فرصت او په خډه ول د ورنسان استیتوب مسله تر سره کول د خپل شرایطو په توګه یاد کړي. د ملګرو ملتونو په قربتو د نړۍ یو شمېر هیوادونو زنګور اساسو په ګډون د افغانستان پړه دویمه مشورتي غونډه د فبروري په 13 او 19 په دوه کې جوړیږي.
It is important for the Taliban to realize
دا ډیره مهمه ده چې طالبان په دې پوښي چې د دوه په غونډه کې د ګډون لپاره باید حوصله وکړي. دا غونډه په خپل ذات کې ډیره مهمه ده چې نړیوال ټولنه غواړي د طالبانو سره چې په واقع دي خبري وکړي. نو زه هیله لرم چې طالب دې غونډې ته په پراخه توګه وګوري او په کې ګډون وکړي. بل لوري ته نړیوال ټولنه هم باید کوښښ وکړي چې راغنده اړخته وګوري کوم چې مسایل د خبرو لاري هواريږي. مو په هیغو چې د انجون او میرمنو زده کړي او د ټول شمولیت مسایل هم شته.
تر دې مخکې طالبان د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي له ګمالو سره هم مخالفت ښودلی وو.
ځانګړي استازي په هغه موارد کې ټاکل کیږي چې په هیوادونو کې بحران یا جنگ وي، خو نړۍ او افغانان پوهیږي چې د افغانستان کړکیچ ختم شوی نه دی او د دې د ختمولو او د حل لارې د پیدا کولو لپاره ځانګړي استازي ته اړتیا وه. نو په دې اساس طالبان نو غواړي چې د افغانستان د خلکو سره، د غیر طالب خلکو سره په خبرو او د نړۍ سره په خبرو دوی بیرته شروع کړي او هغه ژمنې چې دوی د دوه په تړون کې کړې ول هغه ژمنو ته د عملی لارې پیدا کړي.
په ورته وخت کې د میرمنو د ډلو په ګډون د افغانستان یو شمېر سیاسي جریانونو په یوې ګډې اعلامیه کې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له ټاکلو ملاتړ کړی او له ملګرو ملتونو یې غوښتي چې په افغانستان کې د جګړې پای ته رسولو لپاره د ملګرو ملتونو په ټولو مشورتي غونډو کې د طالبانو ضد سیاسي ګوندونو د ګډون لپاره زمینه برابره کړي.
تمام مردم افغانستان از زن گرفته و مرد گرفته هیچ حق ندارن، صدا ندارن، نان ندارن. حق آزادی در افغانستان سرکوب شده. مردم حق و حرف خود گفته نمیتونه، دیدگاه خود مطرح کرده نمیتونه. همه را سرکوب میکنن، زندانی میکنن، شکنجه میکنن، از بین میبرن. ما به کدام منطق میاییم با این گروه تروریستی و قاتلان مردم افغانستان استیج میتیم و دعوت میکنیم.
د دې ترڅنګ د افغانستان پخوانی و ملی او مسلکی پوځیانو په یوې ګډې اعلامیه کې د ملګرو ملتونو څخه غوښتي چې د افغانستان د مسالې په اړه لا جدي دریځ غوره کړي. د نړیوالو تضمینونو سره د افغانستان پړای یو واحد بنسټیز او عملی توافق ته رسیدو لپاره د سیمایزو او نړیوالو اړخونو مجبورول لپاره مسؤلانه چلن وکړي. وحید فیضی د امریکا غږ.
کو د جنو افغان لیکوانانو پر نیوکو رڼا چوچوي چې طالبانو له لوري په افغانستان کې د لسکونو کتابونو په پیرو پلور او چاپ بندیزونه لګول شوې دي. خو لومړی لنډه دمه اخلو. نړیوالو مسایل تر ازو د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن د چهارشنبه په ورځ د متحدینو سره د اوکراین د ملاتړ په موضوع د یوې آنلاین غونډې کوربتوب وکړ. دا غونډه په داسې حال کې ترسره شوه چې په اوکراین د روسیې د یرغل دوه کلونه پوره کیدونکي دي. نور تفصیل به په دغه رپورت کې سره وګورو.
یوکرین په تور سمندر کې د اوبل پرمختک ادا کړی دا او یو ویډیو خبره کړی چې خای شپګو یوکرایني بي پيلټ الوتکو یو روسی جنگي بیړۍ بجړه کړي. روسي تر اوسه پوری په دې اړه تفسیر نه کړي. خود متحده ایالاتو د سمندري ځواکونو متقاعد چارواکي جوزف ټګواډي امریکا غکته ویل چې یوکرین د ستراتیژیکو روسی اهدافو په نښه کولو لپاره د بي پيلټ الوتکو نه کار اخلي او دا کار یوکرین د مخه هم کړي.
And those supply lines are brittle once
او د اکمالاتي لارې کله چې راکاګل شنو خرابيږي او د اکمالاتو د لارو بندیده دا معنی لري چې په دې پاسانې بریټ کې دشي. نو د یو ټیک لګښت سیستم د یو ډیر مهم ستراتیژیک هدف په وړاندې کارول کې دشي د کم مصرف سره لوی اغیز ولري.
دا بریټ په داسې حال کې کیږي چې د یوکرين زینو متحدینو د هواد ملاتړ په هدف دراتونکو ګامونو په اړه خبري وکړي. د متحده ایالاتو د دفاع وزیر لاید آستن د روښتون د بیرت راوتلو وروسته د دې آنلاین غونډې کوربتوب وکړو.
Standing aside while Ukraine fights.
په داسې حال کې چې اوکرين د خپل ساتنې لپاره جګړه کوي موږ نشو کولای چې څونه کړو. اوکرين به تسلیم نشي او نه به موږ تسلیم شو.
متحده ایالاتو د دسمبر راهیسې یوکرين ته نوې نظامی مرستې نه دی ورکړې. د مشرانو جرګې یو نوې لایحه تصویب کړې ده چې پکې د یوکرين لپاره 70 میلیارد ډالر شامل دي. خدای لایحه د استادو په جرګه کې د مخالفت سره مخ ته چرته چې د جمهور غوښتونکو اکثریت دی.
Each passing day each passing
هر اونۍ هغه زراور اوکرانیان چې د جګړې په لومړی لیکه کې دي د عمل نه کولو تاوان غالي او له همدې عمله موږ په عاجل ډول د قانون تصویب ته اړتیا لرو.
د ناتو دفاع وزیران یو ځل بیا په بروکسل کې غونډه کوي چې د اوکرين په جګړه یو ځل بیا تمرکز شي. نظرانه یوسف سي امریکا غږ واشنگتن.
خبرونو په تړاو تاسو ته نور رپورټونه لرو. د اسرایلو ټانکونه او زغراوال موټر نن د اسرایلو او غزې تړنګ ترمنځ پولې ته نږدې لیدل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د حماس سره په سیمه کې جګړه هم دوام لري. اسرایلی ځواکونو په غزې کې په تر ټولو لوی فعال روغتون په داسې حال کې برید وکړ چې په خبرو شوې ویډیوګانو کې وضعیت خورا جدي ښکاري. ویډیوګانې ښیي چې خلک په تیارو دهلیزونو کې چې له لوګیو او دوړو ډک دي د ډزو له ویرې چغې وهي. بل په لوټا کې شوې ده چې د میونخ شپږم امنیتي کانفرنس د جمعې په ورځ پیل شي او نړیوال مشران، حکومتي چارواکي، کارپوهان او خصوصي شرکتونه به په مهمو مسلو بحث وکړي. ولري د متحده ایالاتونو د ولسمشر مرستیاله کاملا هریس نن د میونخ امنیتي کانفرنس لپاره جرمني ته ورسېده. دا کلنۍ غونډه په داسې حال کې پیلېږي چې پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ غواښ کړی چې د روسیې له خوا د برید په صورت کې به د اروپایي متحدینو دفاع ته ونه درېږي. د اخوای و ایرانی چارواکی د چهارشنبه 14 ورانکاری او تروریستي کړنی بللی. دا په داسې حال کې ده چې د منځنی ختیځ د غزې په تړنګ کې د حماس او اسرایلو ترمنځ د جګړې تاوتریخوالی اوج ته رسیدلې. 14 د ایران لویدی څخه د کاسپین سمندرګي خارونو ته غزېدلې پایپ لاین په نخښه کړ شي. په اړه یې زیات جزئیات کم دي. په چارمحل او بختیاری ولایت کې فعال پیژندل شوی یغیدل نشته. خو ایران لکلونو راهیسې د اقتصاد او خو اعتراضونو له ستونزو سره مخ دی. او په سپوږمۍ کې د ښکته کېدو او ناستې یو ځانګړی ماشین چې په هیوستن کې میشت د فضایي ماشینونو د شرکت لخوا جوړ شوی دی نن د پنجشنبې په سهار خپل ماموریت له فلوریدا څخه پیل کړ. دا به د نیمې پېړۍ په اوږدو کې د سپوږمۍ پر سطحې باندې د متحده ایالاتو د فضایي ماموریت لومړنۍ ناسته وي چې د خصوصي شرکت د فضایي بیړۍ لخوا ترسره کیږي. د شرکت نووا سی لانډر چې اودیسس نومیږي نن د شپې په یوه بجه فالکن 9 راکټ په واسطه و توغول شو چې راکټ یې د ایلان ماسک سپیس ایکس لخوا په کیپ کنورال کې د ناسا کینیډی له فضایي مرکز څخه پورته شو. د دې ماشینی ماموریت په ترڅ کې سپوږمۍ ته د ناسا شپږ وسیلې لیږدول کیږي چې د ناسا د ستورمزلو تر ستنېدو د مخه د سپوږمۍ د چاپریال په اړه معلومات راټولوي. قدر منو لیدونکو مننه چې تر اوسه د امریکا غا اکثر مال یاست. اروپایي هیوادونو بیا بل پلو د ناتو سره د امریکا د ژمنتیا په اړه د امریکا د پخوانی ولسمشر ترامپ خبرې په بې ساري توګه غندلې دي. ترامپ په دې وروستیو کې ویلي چې که د امریکا راتلونکي ټاکنې وګټي دای به روسیه پر خپلو هغو متحدینو چې د نوموړي په وینا مجرمان دي برید کولو ته راوبولي.
نیرو واز بسټر
شنبه پر ورځ د امریکا د جنوبی کارولاینا ایالت په قانوني خار کې یو ټاکنیز غونډې ته په خواني ولسمشر ترامپ لخپل چمتو شوی واینا پر ځای د روبای هیوادونو په اړه وغږیدو او وی ویل چې دغه هیوادونه له امریکا څخه ګټه پورته کوي او د خپل امنیت د لګه خوند نه ور کوي.
له دوه هیوادونو د وستر هیواد ولسمشر ودرید او لمای پوښتل خاغلیا که مونږ د ناتو په لګښت کې خپل ونډه ورنکړو او روسیا پر مونږ برید وکړي آیا امریکا به زموږ دفاع وکړي؟ مالا نو موږ پوښتنه وکړه تا خپل برخه لګښت نه دی ورکړی ته مجرم یې. هغه وویل وو راځي تصور وکړو چې دا کار وشو او ترامپ ورته وویل چې امریکا به په دغه حالت کې د دوی دفاع ونه کړي په حقیقت کې زه به هغوی وهڅوم چې هر څه چې دوی غواړي له تاسو سره یې د وکړي.
د روسیې د ولسمشر پوتین سره د ترامپ کاره علاقه او د ناتو د متحدینو سره د نوموړي بی باوري نوې نه ده. خو د ترامپ دا تبصره چې روسیې د ناتو پر یو غړي هیواد بریک کول ته وهڅوي په غیر عادي ډول د اروپایي هیوادونو خبرګونونه راپارولي.
Let's be serious.
دا ډېر جدي ده. د ناتو ائتلاف ته خړو کوم مينونه ده دا به موجود وي یا نه وي خو زه به د امریکا د ټاکنو د منډترلو پر مهال د وی بی معنا نظریه په خپل وخت ځای نه کړم.
د ترامپ د وینا برخلاف د ناتو هیڅ یو غړی هیواد د ناتو پورې وړ نه دی. په 2014 کال کې د ناتو غړیو هیوادونو تر 2024 کال پورې د خپل کورنی عواید 200% برخه پر خپل دفاع د لګولو ژمنه وکړه.
په دې اړه د مخه د امریکا تګلارې تر یو بریده بدلیدون کې ده. ځکه ترامپ کاندید دی د دې جمهوریت غوښتن کې ګون مخکخ دی. دا خبره د موضوع څرګندونه کوي. دا لدی سره چې ټاکنې کوم لوري ته روان دي او څه تړه ورسره لري او په خای په یو ډول به د روسیې سره یوازې پاتې شي او په ځانګړي ډول به اروپا د اوکراین په جګړه کې بالکل یوازې پاتې شي.
یو بل شنن کې امریکا هغه ته ویلي چې د امریکا کانګرس د ناتو ائتلاف د خوندي ساتلو لپاره داسې تګلارې جوړې کړي چې د اروپا امنیت یې له دویمې نړیوالې جګړې را په دې خوا تضمین کړي.
رښتیا ده چې په 2023 کال کې د ملي دفاعي بودیجې د قانون لمخې کانګرس داسې یو ماده تصویب کړه چې لمخې هیڅ ولسمشر د کانګرس له منځوري پرته له ناتو څخه په یو اړخیزه توګه نسی راوتلی.
نور شنن کې وايي پرته له دې چې په رسمي توګه له دغه ائتلاف څخه راووزي د امریکا راتلونکي ولسمشر د ناتو د کمزوري کولو لپاره نورې لارې هم په مخ کې لري. مدولار چوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د هیواد او نړۍ مسلې، ستاسې پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې. اتصال زموږ او ستاسې ګډ خبرونه له یک شنبه تر پنځ شنبه.
بیرته افغانستان ته ستنیږو. د طالبانو له لوري په افغانستان کې د لسګونو کتابونو په پیر پلور او بیا چاپ بندیزونه لګول شوي. که څه هم کتاب پلورونکي د کتابونو د پیر او پلور اوسنی حالت د تیر کال په پرتله ښه یادوي، خو په خبرې چې په کتابونو د بندیز په برخه کې باید له دقت څخه کار واخیستل شي. بل لوري ته د کتابونو لیکوالان بیا وایي چې طالبان نشي کولای چې په ټولنه کې په دې کار سره د متنوع افکارو مخه ونیسي. نورحال د شمس آریان پر رپورټ کوي.
په افغانستان کې پر یو شمیر کتابونو چې د سیاسي محتوا ترڅنګ ادبي، تاریخي او دینی آثار هم لري، اوس یې په پیر او پلور بندیز لګیدلې او له کتاب پلورنځیو ټول سوي دي. د دغو کتابونو ځین لیکوالان ادعا کوي چې حتی د دوی کتابونو ته د کتاب پلورنځیو په مخ کې اور اچول سوي دي.
زما نه تنها یو کتاب د یاغیانو سرود هغه وړی دی، کتابخانو څخه د یوې کتابخانې په مخ کې خوسوځولی دی. او زما د بریتونوی یادونه دغه هم د مارکیټ سره ټول کړی دی. ټول تقریبا اوس نسته چې کوم کتابخانو سره رابطه کوم، نو هلته دا کتابونه نسته. او زما یو بل ناول سي و هغه پېښور کې چاپ شوی و مرغی توری هغه هم په کتابخانو کې نسته. زما دغه درې سره اثر ورک سوي دي په کابل له کتابخانو او له منځه وړي دي.
وروسته له هغه چې طالبانو په 2022 کال کې د کتاب ارزونې کمیسیون جوړ کړ، شننکي په دې نظر ول چې طالبان به پر هغو کتابونو سانسور ولګوي کوم چې د دوی د فکر خلاف دي. د لیکوالو په خبره چې طالبان هڅه کوي تر څو په ټولنه کې د متنوع افکارو مخه ونیسي، د دوی په خبره چې په اوسني وخت کې دا کار شونی نه دی.
زه فکر کوم چې دوی په دغه سي سانسور باندې نشي کولای چې د لیکوالو یا د پهمو د پیغام د خواندانو په وړاندې سانسور اعمال کړي، ځکه چې اوس نوې ټکنالوژي راغلې ده او دغه کتابونه د تلفون یا د انټرنیټ په یو کلیک سره د دې ته تلفونونو پورې ورتللی سي، د دې ته تلفونونو ته سکرینونو پورې ورتللی سي. نو په لحاظه زما مشوره د دې لپاره دغه سي له دغسې اقداماتو څخه چې له هغه څخه د سانسور و له هغې څخه د قدغن و له هغې څخه د په دې بد دغه کې دی بوی راځي له دغسې قدغن و له دغسې سانسورونو څخه ډډه و.
بل لور ته د کتاب پلورنځیو مسؤلین وایي چې د تیر کال په پرتله د کتابونو پیر او پلور ښه شوی دی. د دوی په خبره چې طالبانو پر ځینو کتابونو په دې سبب بندیز لګولی چې ګنې قومي او مذهبي ناندریو ته لمن پکښې وهل سوې ده.
کتاب پلور په دې وروستیو کې له نیکمرغه بیرته په ښه کېدو طرف ته روان ده، خو بیا هم هغه ځای ته نه ده رسېدلی چې باید پښتو کتاب په افغانستان کې رسېږي. په نورو نړۍ کې کتاب مطالعه کېږي، داسې محدود شمېر کتابونه وو چې اسلامي امارت ویل چې دا کتابونه هیواد کې د قومي او نژادي او مذهبي تعصبات رافرۍ په خاطر په ځینو محدودو کتابو یې بندیز لګولی.
د وزیرستان وروستی تمځای کتاب لیکوال نذیر سهار هم پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د نوموړي دغه تاریخي اثر د طالبانو له لوري له کتاب پلورنځیو ټول سوی او بندیز پرې لګېدلی دی. د شرنکو په خبره کې پر کتابونو د بندیزونو دا لړۍ همداسې دوام وکړي، د کتابونو د چاپ پیر او پلور وضعیت به تر دې هم ټکنه ایسي. شمساریان، امریکا غږ.
او اوس په خوست ولایت کې د میرمنو احوال واخلو. په خوست ولایت کې ښځو ځان ته یو ځانګړی بازار جوړ کړی. دا بازار د هغو ښځو لپاره یو ښه فرصت جوړوي چې کار وړي خو په افغانستان کې د سختو محدودیتونو سره مخامخ دي.
د طالبانو په حکومت کې چې پر ښځو محدودیتونه وضع سوي چې څه وکړي او چیرې باید اوسي، په خوست کې د ښځو د یوازنۍ مارکیټ یو مهم کومک ځای ګڼل کیږي. دا د مریم، نرگس، بسمینه او مسکا پتر د ښځو لپاره یو د کار کولو داسې ځای دی چې کولای سي د توکو په پلور، د سنگار سامان او خیاطۍ پورې کارونه للارې خپل کورنۍ ته نفقه وګټي. مریم چې د 5 ماشومانو مور ده، له کاره د منکې دوه وروسته د ته اړه سو چې د تحصیل پر ځای دکانداري ته مخه کړي.
خزو پرمختګ خاطر د تجارت خاطر مخبل د ته غکړه پښتا تعلیم کې مو د کندرای ته مخه کړه. وظیفه مې کړې دي، وظیفه نه سي 13 شوم د کندرای ته په دې مخه کړه. شنن سبا وظیفه ته دومره زمينه مسيديږي نه، بس خزي دا غدي چې تعلیم کړه په کور نستي.
بل دکاندار 15 کلنه نرگس ده چې وايي د مارکیټ په جوړولو کې ورته ذهني سکون پیدا سو.
چې مو مارکیټ په مخ روان دي، خو خپل سوداونی مکیږي، هک لال رزه ګټو، مو خوشاله زنانه په نوم جوړ دی. باید سموت ټولي زنانه روشي بازار نه مانی شي دلته رچی سړی ورکشتانه ټولي زنانه دي.
او درويشت کلنه بسمینا او اوويشت کلنه مسکاوایه دا ځانګړی پلورنځي ورته د خوشحالي او ویار ځای دی.
خو ډیر شکر دا پورس کی سودو وی 2000 درې زراوی مون کاروبار په شروع ده. شکر الحمدلله هی خدای نه ډیر ډیر رضویو چیر کاروبار ته ګلدوزای بیلویو رختونه بنجره بیل هرڅو مارکیټ په مهروان ده.
زه رضی و چې چغری په خپل خواخه اخستل اخستل شي کنه په دې خاطر ډیر خدي زه ډیر افتخار کوم چې خوسته هغه رقم مارکیټ جوړ شوی. ټول خزه ټول هغه نور هغه خزه ته ډیر خدي چې بازار ته نشي تلو سره شي نشي غګیدل یا سامان نشي خپل ته پوسنی رضی و سامان اخلي.
دا پلورنځي یوازې یو سوداګریزه پروژه نه ده، بلکې د سختو محدودیتونو لاندې د شوزو د ورټیا شودلو یو بیلګه هم ده. شافیا سردار، امریکا جا، واشنگتن.
د دې میرمنو د لا بریا په هیله ل تاسو نه هم د ژله کومې مننه کوم د خبرونو سپایته ورسیده د امریکا غږ د پښتو رادیو او ټلویزیونی خبرونه او د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه خبرونه د امریکا غږ په ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه لیدلای او لوستلای شي. هیله ده چې د تداوم ورکې څو شی به ورسته د دې خبرونه د سحرجان عظیمی په کوربه توپ پیلېږي. هیله ده چې وی ګورې سحرجان ستړي مشي.
مرانا شایسته جان سلام به شما، سلام به دوستان بیننده. در نیم ساعت آینده موضوع ویژه ما جلسه استماعی کنگرس ایالات متحده است که در موردش همکارم به شما گزارش میده. گزارش اوچا یکی از موارد دیگری است که در این برنامه برش میپردازیم. امیدواریم که با ما باشید و ما را همراهی کنید.